امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشه په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنایانو غږ خبرونه اوري اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټی کوته
افغان ولسمشر اشرف غنی وسلوال مخالفین بین الافغانی خبرو ته بیا رابللي افغان حکومت د غراز پر حزب اسلامي باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو لپاره رسمي غوښتنلیک ملګرو ملتونو ته سپارلی. په ترکیه او مصر کې چاودنې سوي، د شپېتو څخه زیات کسان وژل سوي او په نایجیریا کې د یوې کلیسا د چت د پرېوتو له امله سلګونه کسان مړه سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم اورئ. د کندز ولایتي شورا غړي وایي چې د دغه ولایت سیمه ییز حکومت په ژمي کې د عملیاتو پلان نه لري. دا چې ولې دا به په رپورټ کې روښانه شي. امنیتي چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو ځینې پټنځایونه له منځه وړي. دا رپورټونه وروسته اورئ. وزیر خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی وسلوال مخالفین بین الافغانی خبرو ته رابللی دي. افغان دولت د یک شنبه په ورځ د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې د دولتي چارواکو او دینی علمانو په ګډون د یوې غونډې په ترڅ کې د اسلام د پیغمبر د زوکړې ورځ ولمنځله. په دغه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې له جګړې څخه دې لاس واخلي او د سولې خبرو ته دې حاضر سي.
زه په دې مبارکه ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغانی مذاکرات ته رابولم او دا ورته وایم چې خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی. وطنونه مو کنډواله شي او خلک مو در په دره او نورو ته محتاج پاتې شي، بلکې بل برعکس زموږ ټولو خیر د رسول الله مبارک د لارې، یعنی د سولې د رحم او د اخوت د لارې په پیروي کې ده.
شغله غنی ټینګار وکړ چې د اسلام د پیغمبر د لارویانو په توګه په سوله او ورورولۍ کې د ټولو خیر دی. افغان حکومت وایي چې سبا پر حزب اسلامي باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو رسمي غوښتنلیک ملګرو ملتونو ته وسپاري. د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې د عملي کولو د کمیټې مشر اکرام خپلواک امریکا ژغته وویل چې دغه موافقې د عملي کولو چارې په چټکۍ سره پرمخ وړل کیږي. شاغری خپلواک زیاته کړه چې د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره مختلفې کمیټې کار کوي چې پر وینا د ځینو مواردو عملي کول لنډې مودې او ځینې نورې د تریو کال وخت ته اړتیا لري. نن د ترکیه د استنبول په ښار کې د فوټبال په یو غټ سټیډیوم کې دوه چاودنې وسوي او لږ تر لږه نه دېرش کسه یې ووژل. په دغه چاودنو کې 150 څخه زیات خلک ټپیان سوي هم دي. عیني شاهدان او چارواکي وایي چې د چاودنو په لړ کې چې یوې ځانمرګې برید وو او بلې هم د موټر بم برید وو د سټیډیوم امنیتي پرسنل په نشه سول. بریدونه دوه ساعته وروسته لاغه وسول چې د فوټبال لوبه پای ته ورسېده. په وژل شوو کسانو کې دوه تنه ملکیان دي او نور ټول د پولیسو افسران دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلمان سویلو وویل چې لس کسه د دې برید په تړاو نیول سوي هم دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیانیه ورکړي او دا حمله یې تراګري بلله. تر اوسه پوری چا د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د مصر چارواکي وایي چې د کایرې په یوې کلیسا کې نن د یکشنبه په ورځ چاودنه سوي، لږ تر لږه شل کسه پکښې وژل سوي دي او زیات شمېر نور ټپیان دي. تر اوسه پورې هیڅ چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې معلومیږي چې برید هغو مسلمانانو مذهبي افراطیانو کړی وي چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسي د حکومت پر ضد جګړه کوي. برید پر مالی وخت د سهار په 10 بجو وسو او د کلیسا ودانۍ یې ویجاړه کړه. د مصر رسمي خبري اژانس مینا ویلي چې برید کوونکي د کلیسا دننه بم ورغورځولی دي. د مصر 10% نفوس عیسویان دي. په نایجیریا کې د یوې کلیسا چت د پرېوتو له امله په سلګونه کسان مړه سوي دي. د یو روغتون رئیس نن د یکشنبه په ورځ وویل چې د مړو شمېر 160 ته رسېدلی دي. دا کلیسا د نایجیریا په جنوب کې د یویو په ښار کې موقعیت لري. د کلیسا د جوړېدو کار لا تر اوسه نو بشپړ شوی. د کینیا پر یوې لوی لارې باندې د تیرو د ټانکر په ټکر کې د څو موټرو سره چې ټکر وکړ د دېشو څخه زیات خلک پکې وژل شوي دي. پېښه د کینیا د مرکز لویدیز لوري ته د نیروبي نیواشا په لوی لارې شوې ده. د کینیا د ډیلی نیشن ورځپاڼې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې د ټانکر چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او د څو نور موټرونو سره ټکر وکړ. وروسته ټانکر اور واخیست. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې منابع وایي چې ریکس ټیرسن چې د اگزان د تیرو د کمپنۍ رئیس دی د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د احتمالي نوماندو د لیست په سر کې راڅرګند شوی دی. هغه په ټرمپ ټاور کې د شنبې په سهار تقریبا 2 ساعته له ښاغلي ټرمپ سره ملاقات کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په خپل منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره نه ده تایید کړې چې ښاغلی ټیلرسن به د وظیفې ته رسما ونومول شي. خو د فاکس له خبري چینل سره په یوه مرکه کې وویل چې دا نومونه مناسبه ده ځکه چې هغه په نړیواله کچه معاملې ترسره کوي. له فاکس سره مرکه به نن د یکشنبې په ورځ خپره شي.
زما لپاره د هغه ستره وړتیا په دې کې ده چې په نړیواله کچه ستر مشران پیژني او ډېر ښه یې پیژني. هغه د خپلې کمپنۍ لپاره له روسیې سره ډېرې سترې اقتصادي معاملې سرته رسوي.
ریک ټیلرسن 46 کلن دی او د نړۍ د ستر تجارتي کمپنۍ د رئیس په توګه د روسیې په شمول د نړۍ په 500 هیوادونو کې د اکسان موبایل تجارتي کاروبار سنبال کړی دی.
د لوزیانا ایالت خزانه دار جان کینری ډیموکرات کاندید فاستر کیمبل ته ماته ورکړي او د امریکا په سنا کې د لوزیانا د سناتور په توګه څوکۍ ترلاسه کړي. په دې سره جمهور غوښتونکي په سنا کې 250 غړي لري او ډیموکراټان 48 غړي لري. ښاغلی ټرمپ د جمعې پر ورځ ښاغلي کینیډي ته کمپاین وکړ او د خلکو څخه وغوښتل چې هغه ته رای ورکړي. کینیډي د ولسمشر اوباما د روغتیايي قانون خلاف دی او دغه راز د امریکا د اساسي قانون د دوهمې مادې سخت طرفدار دی چې امریکایي وګړو ته د وسلو ګرځېدو اجازه ورکوي. او فرانسې د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری ته خپل تر ټولو لوړ مډال ورکړی دی چې د لیجن آف آنر په نامه یادیږي. د فرانسې د بندنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو دغه مډال د امریکا د بندنیو چارو وزیر ته د شنبې په ورځ د سوریې په حق له د خبرو ورسته ورکړ. ایرو شاغلی کیری ته د امریکایي چارو واکو په منځ کې فرانسې ته تر ټولو نږدې کس خطاب ورکړه او هغه د سوریې لپاره یو نه ستړیدونکی کارمان وبله. شاغلی کیری چې په فرانسوي ژبه خبرې کولی سي ویل چې دغه مډال د امریکا او فرانسې ترمنځ د شور او اړیکو څرګندونه کوي. شاغلی کیری زیاته کړه چې فرانسه د امریکا تر ټولو پخوانی ملګری هیواد دی. دا او خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د کندز ولایت شورا غړي وایي چې د دغه ولایت سیمه ایز حکومت په ژمي کې د عملیات پلان نه لري، خو خلک بیا د سیمې د امنیت کولو لپاره د عملیاتو د پایل کېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل د ګلده همیازمان په رالیګلی رپورت کې اورو.
د ژمی له راتلو د مخه څوزل د قندوز چارواکو په غونډو او خلکو سره په عامو مجلسونو کې د دې یادونه کوله چې په دغه ولایت کې به د ژمی پر وخت د مخالفو وسلوالو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي، خو لا هم مخالف وسلوال طالبان د خار په څنډو کې له افغان ځواکونو سره په سنگرونو کې پراته دي. په تیرو کلونو کې به د ژمی پر وخت وسلوال طالبان له سیمې وتل، خو د قندوز له سقوط را وروسته وسلوال سیمه نه پرېږدي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحلیم وایي چې د دوی په کلي کې د دولت مخالف وسلوال قرار ګالري. سږ کال او تیر کال ژمی له سیمې نه دی وتلي. هغه وایي چې که افغان ځواکونه په ژمي کې عملیات وکړي کېدای شي مخالفین له سیمې ووزي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناامنیو او د افغان سیمه ییز حکومت لخوا د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي.
په قندوز کې امنیتي وضعیت له پخوا لا بدتر شوی دی. یعنی ګواښ یوازې دا نه دی امنیتي ګواښ چې وسلوال د دروازو بیرون قندوز ښار وګواښي، ګواښ دا دی چې قندوز کې داخله کارکوونکي، دوکانداران، دوا فروشان، هر قسم کارګر چې دی خوندي نه دي. وسلوال راځي، دوکانونه غلاګانې کوي، په رڼا ورځ غلاګانې کوي او د دولت له خوا نه هیڅ اقدام نه دی شوی لا تر اوسه پورې.
د قندوز ولایت پر لپسې دوه سقوطو پس داسې خبرې کېدلې چې موږ به عملیات شروع کړو په ساحو غاښای چې طالبان ورکی لاندې دي، خو ته دې د مله بده مرغه چې د کندوز امنیتي حالت هغه سده خلک اوسم له ډول ډول غوښونو سره مخ دي او کوم خاص توفیر پکې نه دراغلی او اوس هم